السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په روانه خبري غړې کې زه نجيب عامر ستاسو قربایم تاسو ته بلنه ورکوم چې دا یو ساعت خبرونه را سره ووري په دې خبرونه کې په سر کې به خبرونه اورو چې منور شاه به درته وړاندې کوي ورپسې به د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه را سره وي دغه هر سبا ورې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو نو د مشال رادیو تر څنګ اوسئ خبرونه اورو د منور شاه
د خبرونو سرټکی د پېښور په لیډر رنګ هسپتال کې ډاکټرانو هړتال ختم کړي. د افغانستان ولسی جرګې د مشرۍ په سر لانجه روانه ده او د تاجکستان په یو جیل کې د بلوې پر مهال د جیل درې ساتونکو یو شمېر قیدیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې له نن څخه یې په لیډر رنګ روختون کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د یادې اتحادیې یو غړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشال ریډیو ته ویل دوی دا فیصله تیره شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمولو لپاره وکړه خو د صوبې په نورو روغتونونو کې به یې هړتال دوام لري. ډاکټر احمد زیب همداراز ویل چې سبا له بعد وزیر اعلی محمود خان سره د خپلو غوښتنو په هکله خبرې اترې کوي خو په دې کې د صحت د وزیر هشام انعام الله موجودګي نه مني. بلخوا د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندې توحید مراد هم نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې لنن څخه په دغه روغتون کې ډاکټران د ناروغانو معاینې یعنی او پی ډی کوي. نوموړي زیاته کړې په دې کې هغه ډاکټران موجود دي چې د حکومت په لویان دي او هړتال کول نه غواړي. د ډاکټرانو د احتجاجونو لړۍ وروسته له هغه زیاته شوې چې د دوی په وینا د صحت وزیر هشام انعام الله ساتونکو په یو مشر ډاکټر پروفیسر ضیاءالدین تشدد کړي خو هشام انعام الله دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې رایو ځای کیږي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری لخوا د روژه ماتي لپاره وربلل شوی د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یو ګډه خبري غونډه وکړه. په دغه موقع بلاول بټو زرداری وویل
ساری جماعت نے عید کے بعد
ټول ګوندونو د اختر نه اورستو د احتجاج اعلان کړی دی کم چې بعد پارلمان دننه او بهر کوو. بلدا چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې با ایو ټول ګوندی زغونډه هم کیږي چې پکې و ټول سیاسي ګوندونه د راتلونکو لپاره په ګډه سره تګلارې جوړوي.
د روژه ماتی په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د مسلم لیگ نواز ګوند مریم نواز او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی برخه واخیسته. د هلته بختون ژغورنی غورځنګ په شمول د یو شمېر نورو ګوندونو مشرانو هم په دې کې ګډون وکړ. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس عاشق اوان بیا پرون په سیالکوټ کې وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د دې هڅو په ترڅ کې یو بل له احتسابه بچ کول غواړي خو په دې کې به بریالي نشي. د پاکستان د احتساب قامی ادارې نائب مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال وایي چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیول شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې وخت په وخت په نائب لګول کیږي. دی وایي
خدای گواه دی په تخنیکی اساس که څوک خلاص شوی وي هغه بل خبره ده خو بغیر د سوجي یا د بل چا په وینا یا د انتقامی کاروایی پر بنیاد یا د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره موږ یو کس د 15 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتلی.
پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند نائب تورنوي چې د دوی خلاف ناحقه کاروایی کوي خو د واکمن تحریک انصاف او اتحادیانو پر ضد یې له اقداماتو ډډه کوي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپل شخصي ګټو په خاطر جرګه په قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردګ تیر شپه د دغه سرګندونې وروسته له هغه مشال ریډیو سره خبرو کې وکړي چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو په سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د مشرۍ لپاره د خالی په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان شو خو د کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو غړو لخوا پر اعتراض وشو. دوی وایي ښاغلی رحماني د جرګې د مشرۍ لپاره د آئین مطابق د حاضرو استازو ضروري شمیر کې رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وشي. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یوه 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې چې وایي نن به د خپلو خبرو نتیجې اعلان کړي. د تاجکستان د انصاف وزارت وایي د دغه هیواد په یو جیل کې د بلوې په نتیجه کې د جیل درې ساعتونکو یو شمېر قیدیان وژل شوي دي. دا جیل چې ډېر ټینګ امنیت لري له سر ښار دوشنبه نه 25 کیلومتره لرې جنوب لخته په وحدت سیمه کې پروت دی. یاد وزارت وایي دغه بلوه تېر ماښام هغه وخت شروع شوه چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو قید شوي. خوښ دېرشو قیدیانو د جیل درې ساعتونکو یرغمال او بیا مړه کړل. د رپورټونو تر مخه له دغو قیدیانو سره چاکوان او نور تیر اوزار وو. د تاجکستان د انصاف وزارت په یو بیان کې ویلي د حالاتو قابو کولو لپاره فیصله کن اقدامات وکړل چې پکې بلوګر ووجل شو. خو په دې بیان کې د وجل شو شمیر نه دی ورکړل شوی. د چارواکو په وینا حالات اوس په قابو کې دي او د دغې بلوې په اړه تحقیقات روان دي. او بل خبر دا چې نن با ولادیمیر زیلنسکی د یوکرین د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. یو سلویخ کلن زیلنسکی پخوانی کامیډین دی چې د ټلویزیون په یو مشهوره خبرونه کې یې د ولسمشر رول لوبولی دی. نوموړي د اپریل په 21 د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې موجوده ولسمشر پیترو پوروشینکو ته باټې ورکړه او له 3.5% زیاتې رایې ترلاسه کړې. ټاکل شوی چې د سوګند پورته کولو دغه دستوره به د یوکرین په ځایي وخت د سهار لس بجه په پارلمان کې شروع کیږي. د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال زیلنسکی ژمنه کړې چې په یوکرین کې روانې درغلۍ او بډې رشوتونه او همداراز د هیواد په جنوبي برخه کې له روس پلوه بلتون پالانو سره روان جنگ به ختموي. دغه جنگ چې په 2014 کال کې شروع شوی تر اوسه پکې له 1,300 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس درته زموږ خبريال احمد الله د کرنسوی وبې او موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 1.9 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.6 روپۍ شل پیسې او 1.8 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1.3 روپۍ 1.5 پیسې او 1.4 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ او 40 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 9.5 روپۍ 15 پیسې او 9.5 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. د موسم له حاله هم خبر شوې د کرنسیبې مو هم درته درکړلې. اوس دا اوره چې په دې خبرونه کې درته سلرو. د پښتونخوا ډاکټران وایي لنن په لیډی ریډینګ هسپتال کې هړتال ختم کړي او او پی ڈی خلاصه ده.
دیکھ پیشنٹ تک ډیر زیات نقصان رسی گی لگیا دے مونږ هغه کومول د پاره زمونږ چې کوم غټ هسپتال دی ال ار ایچ هغه مونږ کولاو ک مونږ بالکل نه غواړو چې زمونږ پیشنٹ سفر شي جی. خو دا گورنمنت چې دی دوی سر بالکل دا احساس نشته دی.
اپوزیشن ګوندونو د بلاول بوټو په افطار پارټی کې د ګډون پر مهال د حکومت خلاف د یو کېدو هوډ وکړ. جماعت اسلامی ګوند هم د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړ.
او دا اختر نه پس بیا جلسی دی جلسونه دی مظاهری دی درنه ده او د دې تحریک مقصد دی د دې حکومت نه مونږ عوامو ته نجات ورکو.
د قامی احتساب ادارې مشروي د سیاستوالو خلاف کاروایی د چا په وینا نه کوي. هزاره رورولې پرون په اسلام آباد کې خپل کلتوري ورځ ولمنځله.
دا دهشتګردي او مذهبي انتها پسندي د خلاف چې دا واحد لار ده چې موږ وایي چې کلچر ته باید فروغ ورکړي.
په شمالي وزیرستان کې د هدافي وژنو زیاتېدو اندېښنې راپارولې.
د سخت پریشانه دي ټیم پر ټیم دا ټارګټ کیلینګ اوس په عوامو سره خوف او راښتا یو خلک چې دا ټارګټ کیلینګ وشي بیا هغه ویني د وزیرستان پر دې او ډېر اتینې تا د منتقل کیږي.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیم وایي لنن نه په لیډی ریډینګ روغتون کې د او پی ډی مریضانو کار پیلوي. دوی سبا له د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی محمود خان سره هم ګوري او خپلې ستونزې ورسره شریکوي. هلته د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویان دي مشال لډیو ته ویلي هلته به هم نن ډاکټران په او پی ډی کې کار کوي. له پیښور شبیر جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د سازمان یو غړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشال لیډو ته وویل چې دوی بیګا خپل یو غونډه کې دغه پریکړه کړې چې په لیډر ریډینګ روغتون کې به په عارضي توګه د دوه ورځو لپاره خپل هړتال ختم کړي. دی وایي چې ځکه دغه پریکړه وکړه چې یو خوا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره سبا د دوی د غوښتنو په اړه خبرې ترې کیږي نو بلخوا لیډر ریډینګ روغتون ته د صوبې د لور بر نه ناروغ راځي او دوی ته دا احساس شته دی چې هغوی په څومره تکلیف کې دي.
موږ تر ډیرو زموږ ملګرو زموږ مشرانو دا وایي چې دوی کې پیشنټ ته ډیر زیات نقصان رسیږي لګیا دی. موږ هغې کمولو دپاره زموږ چې کوم غټ هسپتال دی ایل آر ایچ هغه موږ کولاو که موږ بالکل نه غواړو چې زموږ پیشنټ سفر شي جی. خو دا ګورمنټ چې دی دوی سره بالکل دا احساس نشته دی. خو که د دې نه پس هم ګورمنټ د عقل مظاهره نه کوي یا زموږ مطالباتو اړخ ته دا چې کوم تر نچکاری ته د اصلاحاتو نوم ورکړی شوی دی دې باندې
بلخوا په خیبر پختونخوا کې عام ولس د ډاکټرانو دا ګام ستایي خو له غوښتنه کوي چې د صوبې په نورو ټولو ضلعو کې هم دغه کار بندیز روان دي نو باید هلته کې هم دغه هړتالونه ختم کړي شي ځکه چې خلکو ته ډېرې ستونزې دي. محمد جان دلسوز په دې باب لوای
دا احتجاج ختم شو یا ارضی تو ختم شو یا مستقل ختم شو چونکی د صوبې په نورو اسپیتالونو کې همدغه احتجاج روان دی نو دا ځان دې کې یو سړی لوکل اسپیتال ته راځي نو هغه ته یو تکلیف وي یو په دې روزه کې ځان روکړي بازاب شي او دلته کې ډاکټران چې کوم احتجاج دی هغه رواني نو دغه شان چې دي د ځانونو ضایع کېدو هم لکه مدد حادثه ده او داسې هم شو ډېر ځانونه ضایم شو.
هم په پېښور کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس روختون ویان دے توحید مراد هم مشال لیڈو ته ویل چننا په حیات آباد میډیکل روختون کې هم او پی ډی شورا شوی دا او د عام اولس درملنه روانه ده. دی وایي کوم ډاکټران چې هړتال نه کول غواړي هغوی به دنن په باقاعده توګه په حیات آباد میډیکل روختون کې خپلې ډیوټۍ کوي. دا یادونه چې د خیبر پختونخوا حکومت په اسپیتالونو کې اصلاحات اعلان کړو چې د هغې وروستو دغه ډاکټرانو د دې په ضد هړتال شروع کړو او د دوی په وینا دا اصلاحات نه بلکې د سرکاري اسپیتالونو پرایویټ یا شخصي کول دي. ولې د هغې وروستو د خیبر پختونخوا د سیاست صوبای وزیر د هشام منام الله د ساتونکو لخوا په خیبر ټیچنګ اسپتال کې په یو مشر ډاکټر باندې د مبینه تشدد وروستو د هړتال نور هم زور نیوه او د صوبې په ټولو اسپتالونو کې په مکمل توګه د ایمرجنسی نه بغیر کار بندیز اعلان شوی دی. بلخوا سباله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره د دغه ډاکټرانو مذاکرات یا خبرې اترې هم کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان د اپوزیشن د مخکښو ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری لخوا په جوړه شوې افطار پارټۍ کې د ګډون پر مهال یو وار بیا وویل چې د اختر نه پس به د اوسني حکومت خلاف احتجاج پیلوي. په دې اړه پام وکړئ له اسلام آباد نه د احمد الله رپورټ.
پرون د مئی په 19مه په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او غړو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری لخوا په اسلام آباد کې ورکړې شوې روجماتي کې ګډون وکړو چې پکې د بلاول بوټو تر مخه چې ملک ته راپی خستونزو په حق لپاره خبرې وکړې شوې. د ملاقات وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړو ګډې خبرې غونډې ته وویل نن د چا پر ضد نه بلکې د پاکستان په حق کې راغونډ شوي وو. خبرې غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل ټولو ګوندونو د اختر نه وروستو د احتجاج اعلان کړی دی کوم چې باید پارلمان دننه او بهر کوو. بل دا چې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې به یوه ټول ګوندیزه غونډه هم کیږي چې پکې به ټول سیاسي ګوندونه د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره سره ملک د دې راپیخو مشکلاتو نه راوباسو. په زرداری هاوس اسلام آباد کې شوي روجماعت کې د پاکستان مسلم لیگ نوم لخوا مریم نواز، حمزه شهباز او شاهد خاقان عباسی نه علاوه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر ایمل ولی خان، د قامی وطن پارټی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامی لیاقت بلوچ او د پختون ژغورنې غورځنګ محسن داول نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. خبرې غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه ډیر زر به د ټولو ګوندونو سره د سلا مشورې وروستو د ټول ګوندیزې غونډې لپاره نیټه وټاکي. ځینې نااهله خلک چې د اولس په ووټونو سره په واک کې نه دی راغلی. د هغوی د خرابو پالیسیانو له وجې پاکستان نن د نړۍ تر ټولو کمزورې ملک جوړېدو طرف ته روان دی. نو دا زموږ د ټولو ذمواري جوړېږي چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راویستلو لپاره په ګډه سره کوششونه وکړو. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ شاهد خاقان عباسی خبری غونډې ته وویل ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق وکړو چې حکومت ملک په چلولو او اولس تراپیخې ستونزې حل کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. په غونډه کې نه خو موږ کومه ذاتي او نه مو د احتساب خبره کړې ده، ځکه چې د احتساب په نوم د اپوزیشن د دباولو او د هغوی نه د انتقام اخستو کوم کوشش روان دی، نو دا به د امیرانو په دور کې کیدلو. خو له بده مرغه دا نن د جمهوریت برخه جوړه شوې ده. خو د دې هر څه باوجود موږ به د پاکستان د اولس د ګټو خبرې کوو. د اپوزیشن ګوندونو د غونډې په اړه د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي معاون فردوس عاشقاوان په سیالکوټ کې رسنیو ته وویل د عمران خان هغه بیانیه چې دا دواړه ګوندونه نه صرف د یو بل د ګټو خیال ساتي بلکې په درغلیو کې هم د یو بل سره مرسته کوي، نو هغه بیانیه نن د ټول ملک په وړاندې صحیح ثابته شوه. د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران د اولسي ګټو په نوم خپل سیاسي مقصدونه ترلاسه کولو او د نیب کیسونو نه ځان بچ کولو لپاره رایوزی شوي دي. خو ورته ویل غواړم چې په خپل مقصدونو کې به کله هم کامیاب نه شي. د ذکر ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې له اختر نه وروسته به د حکومت پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د وړاندې څخه د ملک په مختلفو برخو کې ملیون مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي دي. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي، نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
پرون د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اوسنی حکومت د خپلو ناقصو اقتصادي پالیسیو له وجې خلک له ستونزو او ملک ته پورونو سره مخ کړي. خو بل پلو واکمن ګوند تحریک انصاف وایي دوی ته اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو نه په میراث کې پاتې دي. غلام غوس نور حال راکوي.
د جماعت اسلامي مشرانو د تحریک انصاف د موجوده مرکزی حکومت په ضد د ګرانۍ او د هیواد د خرابې اقتصادي وضع په لړ کې د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د اختر نه پس بیا جلسې دي، جلسونه دي، مظاهرې دي، درنه ده، او د دې تحریک مقصد دا دی چې حکومت کم عوام دشمن پالیسی ده، خصوصا د مهنګای په صورت کې، د آی ایم ایف د غلامۍ په صورت کې او داسې نورو ناکامو فیصلو په صورت کې کوي. دا نمونږ ملک او د دې حکومت نمونږ عوامو ته نجات ورکړي.
د مشتاق احمد خان نمې وپوښتل چې نورو سیاسي ګوندونو هم د حکومت په ضد د احتجاجونو دړکه ورکړی ده، نو آیا داسې امکان شته چې ټول سیاسي ګوندونه په شریکه د حکومت په ضد احتجاجي تحریک وچلوي؟ نو مشتاق احمد خان وویل چې د سیاسي ګوندونو په ممکنه شریک احتجاج کې د غوی د ګوند د شرکت فیصله به د جماعت اسلامي مرکزی شورا کوي. مشتاق احمد خان زیاته کړه چې د سټیټ بینک د راپور تر مخه د موجوده حکومت په ډیره لږه موده کې په هیواد باندې د بهرنو قرضو حجم نور هم سیوا شوی دی.
سټیټ بینک یو سرکاري اداره ده، نو د هغې مطابق پاکستان باندې دې وخت کې ټوله قرضه 15.5 لاکھ ارب روپے ده. په 15.5 لاکھ روپو کې 15.5 لاکھ په اویا کال کې او 15.5 لاکھ د پاسه. دا صرف په 9 میاشتو کې موجوده حکومت یو ریکارډ قائم کړ. نو دی وخت کې هر پاکستانی تقریبا 1.5 لاکھ روپے د سټیټ بینک آف پاکستان مطابق دا قرضدار دي. ریکارډ قرضې واغستې، معیشت بیړی غرق کړله او قوم یې د ګرانۍ په یو سمندر کې ورتیکه کړ.
خو د پاکستان تحریک انصاف مشرانو تر دې وړاندې په بیا بیا ویلي دي چې د هیواد د خراب اقتصاد ذمہوار وړاندینی حکومتونه دي، او وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي وضع په بانه باندې داوی د حکومت د بدنامولو هڅه کوي.
د پاکستان احتساب ادارې نیب مشر ویلي چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه باینده ونیول شي. جسټس ریټایر جاوید اقبال دا خبره پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. پر نیب تورونه لګیږي چې د حکومت په وینا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د کرپشن مقدمې جوړوي. عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
پرون په اسلام آباد کې په سوي دې خبری غونډه کې جسټس جاوید اقبال د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې پر نوموړي او پر نیب لګول کېږي. په دې کې د سیاسي ګوندونو د غړو او مشرانو پر ضد له ادا سره سم د حکومت په وینا د کرپشن مقدمې جوړول، له نیب څخه د پاکستان د کاروبارانو شکایتونه، د بیوروکراسۍ له نیب څخه ویره او د پاکستان په اقتصادي بحران کې د نیب کردار شامل وو. نیب له تیر یو کال راهیسې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په تیره بیا د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي له لوري له سختو نیوکو سره مخامخ دی. دا ګوندونه تور لګوي چې د احتساب اداره د تریک انصاف په مشرۍ حکومت په وینا د دوی پر ضد د کرپشن مقدمه جوړوي. نه یوازې سیاسي ګوندونه بلکې د مدني ټولنو ځینې فعالان او سیاسي شنونکي هم پر نیب ورته تورونه لګوي. خو دا لومړی ځل دی چې د دې ادارې مشر په خبري غونډه کې د دې تورونو جواب ورکړی دی. نوموړی وویل چې دا خبره بالکل غلطه ده چې د احتساب قومي اداره د نورو په اشارو د یو چا خلاف د کرپشن مقدمه جوړوي.
خدای گواہ دے په تخنیکی اساس کا سوک خلاص شوی وی هغه بل خبر ده، خو بغیر د سوجی یا د بل چا په وینا یا د انتقامی کاروایی پر بنیاد یا د سیاسي هدفونو تر لاسه کولو لپاره موږ یو کس د 15 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتلی. نه په خوا داسې شوی دی او نه به آینده کېږي.
جسټس جاوید اقبال په خبري غونډه کې د هیڅ یو کس یا ګوند نوم وانخیست. البته په ځینو موقعو اشاره پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز طرف ته وه. نواز شریف وارلمخه د کرپشن په یو مقدمه کې د لاهور په کوټ لکپت زندان کې دی او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري خلاف د بینامي اکاونټونو په نوم مقدمه په عدالت کې روانه ده. د شاوخوا 50 منټه د پریس کانفرنس لویه برخه جسټس جاوید اقبال د پاکستان کاروبارانو ته ځانګړې کړې وه. هغه په فایل کې وویل چې د خبري غونډې هدف یې د تاثر ختمول دي چې ګواکې د پاکستان کاروباریان د احتساب قومي ادارې څخه شکایت لري. نوموړی وویل چې په وار وار یې له کاروباریانو سره ناستې کړي او هغو ته ډاډ ورکړی چې نه به بغیر څه وجه دوی نه تنګوي.
زه کاروباریانو ته خواست کوم چې ویریږي دی نه، پر دوی هیڅ فشار نشته. نن زه ټولو کاروباریانو ته په رسمي توګه دا خبره کوم چې زه به هیڅ یو کاروباری د پښتنو ګرویژنو لپاره نه راغواړم. موږ به هغه ته یوه سوالنامه ورلیږو، هغه به یې ځواب راکوي. د هغه دفاع درخواست به هم په پام کې نیول کیږي. دې ټولو خبرو ته په کتو سره که موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دې کس پر ضد مقدمه جوړېدای شي، نو بیا به هغه ته د سوال ځواب لپاره د راتلو تکلیف ورکوو. له دې پرته به هیڅ یو کاروباري کس نه د نیب مرکزی دفتر او یا نورې څانګې په وارور غواړي.
جسټس جاوید اقبال دا تورون هم رد کړ چې د پاکستان د اوسني معاشي بحران ذمواري د نیب پر غاړه ده. نوموړی وویل چې د اقتصادي بحران د احتساب له قومي ادارې نیب سره هیڅ تعلق نشته.
پاکستان هزاره کمیونټي پرون په اسلام آباد کې د خپل کلتوري ورځې د لمانځلو پر مهال د هغو ستونزو او کړاوونو یادونه وکړه چې دوی ورسره مخ دي. دوی ویل د کلتور له لارې د دوی د هدفي وژنو د مخنیوي او د سولې د راوستلو لپاره خپل غږ پورته کول غواړي. د مشال خبریال سراج زهیر له اسلام آباد.
په اسلام آباد نیشنل پریس کلب کې د مئی په 19 هزاره فورم د سوري لاندې د هزاره برادرۍ د کلتور ورځ په مناسبت سره یو سیمینار را جوړ شوی و چې پکې ګډونوالو وویل پاکستان کې د 2 لسیزو راهیسې د دوی خلک د ترهګرې ښکار دي او وژل کیږي. نو نن دوی خلکو ته ښایي چې هزاره له کلتوره ډک خلک دي او دوی په امن او مینه باور لري. د ګډونوالو ویناوا د مئی په 19 په ټوله نړۍ کې د هزاره کلتور ورځ ومانځل شوه او په دې موقع دوی ټولې نړۍ ته د خپل کلتور سره سره خپلې مسلې هم په ګوته کړې. له بلوچستان کوټې نه راغلی یو تن په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
زما نوم سردار سایل ده، زه کوټ سایم. زما تعلق هزاره ډیموکراتیک پارټي سره ده او د کلچر د پاره داسې ده چې هزاره کمیونټي چې ده په گذشته لس کالو کې ډېر په دهشتګردي شکار ده. د دې وجه موږ وایو چې موږ خپل کلچر او خپل زبان خپل فرهنګ چې ده زموږ سره ویر نسی او د دهشتګردي او زمين انتها پسندي د خلاف چې ده دا واحد لار ده چې موږ وایو چې کلچر ته باید فروغ ورکړي، فرهنګ ته باید فروغ ورکړي، زبان ته باید، ژب ته باید فروغ ورکړي.
د هزاره برادرۍ سره تعلق لرونکي انور علي گلزاري مشال ریډیو ته وویل دوی نړۍ ته پیغام ورکوي چې نن د امن او مینې دور دی، راشي چې سره په مینه ژوند تیر کړو.
اگر چې ویره په دا ظلم او تر لاندې راغلي قومونه دنیا د قومونو ته ټول شي په دنیا کې دا د دې شی حمایتی دے ثقافت علم بردار دے داغو دا بارے و پیغام دا غور کو سرا سے اوس دا دا امن و آشتی دو دیر و سو دیر و سو زے دو دیر و مر سو دنیا چیر چیر ہو رہے سے دا موش چیر راستی کرا ہدا رہی کہ دا پشتون میں بلوچ میں پنجابی میں دا ہر سو کو دا ہر چاپ ثقافت کے عدم برداشت پکار دے مساوات پکار دے
پدی مقدر کلتور زوانانو لوبو او دا سیلگری دا بلوچستان صوبائی وزیر عبدالخالق ہزارہ مشال ریڈیو تا اویل پا لمڑی دل پا پاکستان کے دا ہزارہ کلتور ورز و مانزل شوا او لدیر صبح ہر کال دا ورز مانزل کی گی چی نلی دا دوی دا کلتور سرا سرا دا دوی دا مشکلات و سخا ہم خبری گی
اس دن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے خصوصا ہماری
دے وی دا دی ورز بنیادی مقصد دا دے چی زمون ہزار قوم دا تیر سو کلون را سی دا ترخ گریخ کار شوی نو نن پا دی ورز مونگ تا مکمی لاو شو چی پاکستانی کام تا اویلی شو چی مون ہم دا دی ملک اسی دن کیو او دا دی ملک لپار زمون قربانی ہم دی نو نن پا دی ورز زمون طول انسان دوستا کلتور دوستا علم او ادب سرا من لرون کو تا خواستے چی زمون دا کلتور ورز قبول ہم کری او وی مانزی ہم
اس کو قبول بھی کرے اور اس کو جو مطلب سیلیبریٹ بھی کرے
دا پتا سی حال کی دا چی پاکستان کی وقت پا وقت ہزارہ برادری سرا تعلق لرون کی خلق پناخہ کی گی او دروان کال اپریل پا دولہ سما دا کوٹی پا ہزارہ گنجے کی پا ہزارہ برادری شوی حملہ کی دا نہا ہزارہ گانو پا گڑون شل کسان وجلے او اتسلویخت جو بل شوی وو سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا بلوچستان اپوزیشن د صوبې د درو ضلعو لوی ځواک په پولیسو کې د شاملولو فیصله رد کړې ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو محکمې د خالی په ورځ د گوادر، لسبیلی او د کوټې کلیوالو سیمو لوی ځواک په رسمي توګه په پولیس کې د ضم کولو اعلامیه خبره کړه. حکومت وایي دا اقدام په دې ضلعو کې د امنیت خرابې وضع ته په کتو سره کړې. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د گوادر، لسبیلی او کوټی کلیوالو سیمو لیویس په پولیسو کې د زمکولو د فیصله تیره میاشت د بلوچستان کابینې کړې وه. خو اوس یې په رسمي توګه په دې فیصله عمل وکړ. تر دې وړاندې په 2002 کال کې هم د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچستان ټولو ضلعو لیویس په پولیسو کې زم کړل شوي وو. په 2008 کال کې د نواب اسلم ریسانی د بلوچستان وزیر اعلی جوړېدو وروسته هغه د جنرال مشرف د حکومت فیصله بدل کړه او لیویس او پولیس بیرته سره بیل بیل کړل. نواب اسلم ریسانی اوس په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي پرون مازیګر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د حکومت د اوسنی اقدام مخالفت وکړ.
مطلب دا دی چې اوس تقریبا 80% بلوچستان پی ایریا ته پولیس مشمش دی، لیویز مشمش دی، ګډ لوکل خلک بیا د سیل ضرورت پېښې چې د لیویز کنورژن کی پولیس کې دا خو بالکل غلط خبر ده. دا حکومت خپل اختیار لري، دا حکومت بل چا وینا باندې دا معاملات کوي، دا حکومت سره اختیار نه، دا بالکل بے اختیار دی. دا اگر چې دوی په چوکی باندې چینه ولی دي، دا دوی ډیټیشن باندې دوی کارونه کوي، دوی خو اسټابلیشمنت وینا باندې دا کارونه کوي.
په بلوچستان اسمبلی کې له جمعیت علما اسلام حفظ الله منډلې سره تړاو لرونکي اپوزیشن مشر ملک اسکندر خان ایډوکیټ هم د حکومتي اقدام مخالفت کوي. نوموړي پرون مازیګر مشال ایډیو ته وویل د دې خلاف به له اختر وروسته کړنلاره ټاکي.
لیوی چې دی هغه تر پولیس دی، بیا نو عمر د لیوی د پرتینګ یو دی، د پولیس کا یو تعلیم یو دی، نو هغه ته د ټریننګ ورکی چې کوم اصل دوی استعمالی تر هغه د اصل ورکی او چې کوم ټریننګ و پولیس ته ورکی هغه د سټ ټریننګ و دوی ته ورکی، بلکې د فوج په ذریعہ باندې د ټریننګ ورکی بیا د علاقہ په کور کې او بیا د لیس تر کس کې شروع دا جران دغه ایکسرسایز ناکام دی. په دغه وجه باندې موږ مخکې مخالفت کړی دی اوس یم انولا اکثر اباد او بیا موږ یو پورا باقاعده یو عمل وو.
خود بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بولیدای د اپوزیشن تورونه او اداوی ردوی. نوموړي پرون ماجګر مشال اډو ټول چې د اپوزیشن د خبره غلطه ده چې حکومت د استابلیشمنت په خوښه دا فیصله کړې ده. دغه په خبره د اقدام صوبای حکومت د دغو ضلعو حساس امنیت ته په کتو سره په خپل اخستے دی
دہشت گردی بھی جو ہو رہی ہے جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو جو آتا ہے وہ کافی جو ہے
لیویز د طرح گرے او د امنمان د نور ستونزو مقابلہ نشی کولے نو زکہ مگ د پولیسو جدید نظام پر وقت ایف آئی آر درجولو او وی رسمی انتظامی ته اړتیا لرو مگ غواړو چې پولیس خپل ټول پام د خارونو امنیت خ کولو ته وکړي
امنیاما کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکے
ظہور بلید تا معلوم نه ده چې څومره شمیر لیویز به په پولیس کې زمسی خپل بتوای اٹکالی دی چې دا شمیر به د 2015 په منځ کې وي
عبدالحی کاکړ د رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو منور شاه سټوډیو ته راغلی د 12:30 د خبرونو لنډیز دراوروي
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې له نن څخه یې په لیډرډینګ روغتون کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی خو د صوبې په نورو هسپتالونو کې به یې هړتال دوام لري د ډاکټرانو د احتجاجونو لړۍ وروسته له هغې زیاته شوې چې د دوی په وینا د صحت وزیر هشام انعام الله ساتونکو په یو مشر ډاکټر پروفیسر ضیاءالدین تشدد کړی خو هشام انعام الله دا تور نه ردوي په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې رایه ځای کیږي تیر ماښام په اسلام آباد کې گوند مشر بلاول بٹو زرداری لخوا د روژه ماتی لپاره وربل شوی د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو ویل چې د اختر وروسته به د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي بلخو حکومت وايي سیاسي ګوندونه په دې حاسو ځانونه له احتساب نشي بچ کولای د پاکستان د احتساب قومي ادارې نائب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وای چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولې او نه به آئنده ونیول شي دا په داسې حال کې ده چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند نائب تورنوي چې د دوی خلاف نه حق کاروي کوي خو د واکمن تحریک انصاف او اتحادیانو پر ضد یې له اقداماتو ډډه کوي د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وای د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه په قومي ډلو ونویشه فاروق وردک تیر شپه دغه خبره ورسته لاغه مشال ریډیو ته وکړه چې د ولسی جرګې د غړو ترمنز د مشرتابه د ټاکلو په سر لانجه زیاتې شوې د تاجکستان د انصاف وزارت وایي دغه هیواد په یو جیل کې د بلوي په نتیجه کې د جیل درې ساتونکو او 9 قیدیان وژل شوې د چارواکو په وینا حالات اوس په قابو کې دي او د بلوي په اړه تحقیقات روان دي او نن د نن ولادیمیر زیلنسکی د یوکرین د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ نو مولي د اپریل په 20 د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې موجوده ولسمشر پیترو پوروشینکو ته ماتې ورکړه
دا منور شاه چې د خبرنو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کوو اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي خو ورځپاڼو ته کتنه کوو ورځو اسلام آباد ته زموږ له خبریال احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کلی کې د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر تر مخه چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پاکستان افغانستان پوله د هغې سیمې دوره وکړه چې د مئی په لومړۍ نیټه وسلوالو په حمله کې درې پاکستانی امنیتي سرتیري وژلي وو د جنرال باجوا په وینا پاکستان د دې سیمې د امن لپاره به خپل مثبت کردار جاري ساتي ورځپاڼه لیکي هند دا ستراتیژي جوړه کړې چې پاکستان په مشرقي او مغربي سرحدونو مشغول په ساتلو سره د مزاحمت قوت ورله محدوده کړي خو د پاکستان فوز د خپل پلانینګ لوجه هند کله هم په خپل کوشش کې کامیاب نه شو ورسپانه لیکي افغانستان د پاکستان گاونډي ملک ته نو دوانو ملکونو لپکار دي چې د خپل پولو حفاظت په کولو سره د وسلوالو خاتمه لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي بلخوا هند له هم پکار دي چې داسې سازشونو نه د ډډه وکړي چې لوجه په دې سیمه کې د امن وضع خرابې دلې شي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده ورسپانه لیکي د پاکستان فوز افغانستان سره خپل سرحد محفوظ جوړولو لپاره اغزن تار او اف سي پارا قلاګانې جوړولو کې مصروفه دي چې په پوله د غیر قانوني تګ راتګ مخه نیولو سره سره دواړه ملکونه چې په یو بل د وسلوالو لخوا د حملو کم تورونه لګوي چې د هغې مخه هم ونیول شي ورسپانه لیکي حکومت د ملک دننه د وسلوالو پر ضد جنگ کې یقینا چې کامیابی ترلاسه کړې خو په نړیوال کچه چې په پاکستان د وسلوالو سره د مرستو کم تورونه لګي نو وخت راغلی چې د هغې خاتمه لپاره د هم کوششونه وکړي ورسپانه لیکي پاکستان او افغانستان لپاره کار دی چې د هر قسمه سازشونو نه ځان محفوظ ساتلو لپاره د یو بل سره رابطې زیاتې کړي، ځکه چې په دې دواړو ګاونډي ملکونو کې که په یو کې هم حالات خراب وي نو په بل کې امن نشي راتللی. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان مرکزي بینک تر مخه حکومت صرف په یوه اونۍ کې 14 روپۍ قرضه اخیستې ده، او د کله نه چې موجوده حکومت په واک کې راغلې نو تر اوسه یې 3.8 روپو نه زیاته قرضه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي حکومت د منصوبه بندۍ به کله ګټورې نتیجې راوځي په دې حقله خو څه نشي ویل کېدی، او نه دې حقیقت نه انکار ممکن دی چې غریب او درمیانه طبقې خلک د ګرانۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې د اوږدې او لنډې مودې لپاره دې منصوبه بندي وکړي چې د ولس په مشکلاتو کې تر څه حده کمی راشي. دې سره سره د ګرانۍ مخنیوي لپاره صرف هدایات جاری کولو په ځای دې عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایشیا ټایمز ورځپاڼې د پاکستان حکومت د ټیکس د معافۍ پروګرام په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د پروګرام هدف د هیواد وګړو ته موقع ورکول دي چې خپل پټه پیسې قانوني کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې په یوه لیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې موضوع راخیستې. د لیکنې تر مخه د افغانانو دا اندېښنه پر ځای ده چې هسې نه له 2001 کال راهیسې په ډېره سخته ترلاسه کړې ګټې وبایلي. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بچا وړاندې کوي.
د ایشیا ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د مالیې یا ټیکس د معافۍ او د ټیکس د معلوماتو جمع کولو نوی پروګرام پیل کړی. د پروګرام هدف د هیواد وګړو ته موقع ورکول دي چې خپله پټه پیسې د قانوني اقتصاد برخه جوړه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه وخت چې د اپوزیشن سیاست یې کاوه د ټیکس د معافۍ پروګرامونو سخت مخالف و. لیکنه کاږي د پام وړ ده چې وزیر اعظم هیڅ ضروري ونه ګڼله چې د ټیکس نوی پروګرام پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي. برعکس هغه دا پروګرام له خپلې کابینې منظور کړل او ولسمشر په تادای کې د یوه آرډیننس په توګه لاسلیک کړ. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې تر دې مخکې هم حکومتونو د ټیکس د معافۍ ورته پروګرامونه چلولي دي. په لیکنه کې د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاحکار عبدالحفیظ شیخ خبر راغستل شوی چې ویلي دي دا پروګرام له پخوانیو هغو په دې توګه بدل دی چې حکومت به له دې سکیما په ګټه پورته کوونکو کسانو دا مني چې د خپلو ټیکسونو په اړه به د معلوماتو ورکول پیلوي. لیکنه وایي د پاکستان مسله دا ده چې شتمن وګړي ورځ تر بلې لا شتمنېږي او غریب هغه بیا نور هم د غربت کندې ته لویږي. د دې ترڅنګ د منځنۍ او لاندنۍ طبقو پر خلکو بیا غیر مستقیم ټیکسونه لګول شوي چې د هغوی ژوند یې ورګران کړی دی. د دې ټیکسونو له ورکولو وروسته هم د هیواد ډیری وګړي د ژوند له بنیادي اسانتیاو محرومه پاتې وي. لیکنه زیاتوي د ټیکس د معافۍ حکومتي پروګرام ښایي د کاروباري سکتور ملاتړ ترلاسه کړي خو د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل چارو سره به هیڅ مرسته ونه کړي. بلخوا د دی نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي افغانستان د زختې سیاسي بې یقینۍ دور ته داخل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر دسمبر میاشت خپل دفاع وزارت ته امر کړی و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو حتی د ټولو هغو هم د ایستلو پلان تیار کړي. تیره مارچ میاشت بیا د زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او د افغان طالبان مشران پر هغو یو شمېر موضوعاتو سره سلا شول چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد له نړیوالو هڅو له هغې هېواده د امریکایي سرتیرو له وتلو سره یې تړاو درلود، خو په دغو خبرو کې د افغان حکومت استازي موجود نه ول. افغانان اندېښمن دي چې حسینه له 2001 زیږدیز کال راهیسې په ډېره سخته ترلاسه کړې ګټې وبایلي. لیکنه وایي د افغانانو د اندېښنې پر ځای دي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د سیاسي روغې جوړې لپاره ضروري ده چې له درو بېلابېل اړخونو کار وشي. یو، امریکا او طالبان خپلې خبرې یوازې پر امنیت مرکزی کړي. دویم، د سیاسي جوړجاړي خبرې باید یوازې افغانانو ته پرېښودل شي. او دریم، د افغانستان شپږ ګاونډي هېوادونه او سیمه ییز طاقتونه لکه هند او روسیه هم د افغانستان د مسلې د یو غوره حل په خاطر خبرو ته سره کښېني.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل ټول بهرني کارکوونکي ایستلي دي. اکس ون موبایل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې نه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته وړي. عراقي چارواکو د اکس ون شرکت دا پریکړې د نه منلو وړ بللې. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق استلی، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او ګازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یکشنبه په ورځ په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه وویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان وویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغوی مخکې په یو لیک کې غوښتي چې عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجودې دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شویو رغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحت مشغل اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسره له هغه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو ایستلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي ګواښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې په ورځ ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته ګواښ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې دې له بشپړ احتیاط کار واخلي. وروسته له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته ویلوي، هغه څه چې ایران پکلکه ردوی.
دا مشال ریډیو دا.
د ملکنډ چارواکي وایي د فولادو اته کارخانې بندې کړي ځکه چې مالکانو یې د ماحولیاتو د ساتنې خیال نه ساته. د یوې کارخانې مالک وایي د ماحولیاتي آلودګۍ د کنټرولولو لپاره چې کومه مشینري لګیږي په هغې لکونه روپۍ خرچه راځي، نو ځکه یې اکثره کارخانهدار له اخیستو ډډه کوي. مجید بابر پرې رپورټ جوړ کړی.
د ملکن ډیویژن کمشنر ریاض محسود وایي چې د ماحولیاتي تحفظ د قانون د خلاف ورزي په جرم یې په سیمه کې د فولادو اته کارخانې بندي کړې دي. تیر ماښام مشال لیډو سره د خبرو پر مهال محسود وویل چې د ملکن قدرتي حسن د دا ډول کارخانو چې د ماحول د تحفظ په لړ کې ګامونه نه اخلي سخت خطر سره مخ ده.
از ا کامن مان او بل ا د خلکو چلته کوم کمپلینټس او همیشه په سوشل میډیا باندې هم راتلل په خبرونو کې به هم راتلل چې راتلته دا سټیل میل دی او دینا پوزنس ایمیشنز کې نو د بنیاد باندې ما دا ملونه ټول بلکل تقریبا یو میاشت نه زیات ټایم کېږي او د دې خلاصول مې د ای پی ای د ان او سی سره وتاړل چې هر کله دوی ته ای پی ای انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی دوی ته ان او سی ورکی چې دا اوس فټ دی چې دا فټ دا ټیکچوال د فنکشننګ د
دا چې آیا دغه د سټیلو د کارخانو مالکان د دې بندیز نه پس د ماحول د تحفظ لپاره کوم اقدامات پورته کوي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د ملکن لپاره د ماحول د تحفظ د ادارې مرستیال مشر ذاکر حسین وایي
دې کې دا چې کوم چالو دي نو دې کې های کورټ په آرډر باندې موږ نو سین ورکړی دي څنګه به یو کلیرنس یو سرټیفیکیټ به دي اوس لکه به عالم موږ شو کو چې کله زموږ ان اکیوز مطابق دي کار سورګنی دا چې موږ کلیرنس نو ورکو چاله دې کې چې کوم دا درې کسان ډیر خو باقي دم ورکړی دي نو سی فنکشن اپروول ورکړي علي سټیل میل ته ملاو شو دي ملکن سټیل میل ته ملاو شو دي شیر سټیل میل ته پاتچ سټیل میل ته ملاو شو سلور ته ملاو شو دي نور کې دا چې کوم دا انډر کنستراکشن دي دا خو باقي دا های کورټ آرډر کړی دي چې دا اپریشن ته مپری دی اپریشن سی دی لمر کو نو موږ دی اپریشن سی نور کو کوم شاستی له پای کو ګل شهزاد سی له درګې سی فرنس دی احتشام سی له احتشام سی خو باقی دی ایپورټ پټر باندې موږ سی کړي دی زموږ د نالج مطابق هغه سپور سی له
په دې لړ کې مو چې د منشا ګل شیر درګې او احتشام سټیل د زموارو نه د دری د خستو هڅه وکړه نو هغه د سوایلو نه ډډه وکړه. خو د ملکن سټیل مل مالک عزیز خان چې د ماحول د تحفظ لپاره ماشينري لګولې او ورته د ماحولیاتي ادارې خوا اجازت نامه ورکړل شوی، مشال ریډیو ته ویل چې د دې ماشينډرۍ د چلولو او لګولو خرچه په کروڑونو روپو کې ده، نو ځکه یې کارخانه دار نه لګوي.
او بل د رننګ کاسټ ډېر زیات دی. زما پولوشن کنټرول سیستم چې دی د میاشتې د 35-40 لاکھ روپو بجلی سیندي. څه خلکو خو به پکې دا سوچم کو کنه چې ارده خو یو فضول پیسې روانې دي لګیا دي. ما به خیال کوم اس کم د 20-35-40 لاکھ روپو پورې د رننګ کاسټ دی پر منت د پولوشن کنټرول سیستم. انسټالیشن کاسټ چې دی دیٹ از اراؤنڈ 12-15 ملین. 12-1 کروڑ 20 لاکھ نه والا 1-50 لاکھ روپے دی انسټالیشن کاسټ.
کمشنر ملکن ریاض محسود وویل چې د ماحول د تحفظ د قانون ترڅنګ یې په سیمه کې د دریابونو او ونو د تحفظ قوانین په سختۍ سره نافذ کړي او د پلاستیکي موادو د مخنیوي لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
د شمالي وزیرستان ځوانان، مدني فعالان او شنونکي وایي په دغه سیمه کې هدافي وژنې ډېرې زیاتې شوې چې له کبله ګڼې کورنۍ د یادې سیمې پرېښودلو ته اړ شوې دي. د یوې شمېرې تر مخه په تېر یو کال کې تر 500 پورې هدفي بریدونه ترسره شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او پوځ د شمالي وزیرستان د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارې بیا وایي په سیمه کې وسلوال په شا تمبولي او امنیت یې پر ځای کړی. عمر وزیر پرې رپورټ لري.
د وزیرستان ځوانانو اتحادیې مشر نور اسلام داوړ چې د هدفي بریدونو ضد یې سیمه کې په وار وار درنې کړې وایي خلک په کورونو کې دننه محفوظ نه دي.
ډېر سخت پریشانه دي. ټیم په ټیم دا ټارګټ کلینګ وشي. د وزیرستان سیوا سے درنې وکړې، احتجاجي نه وکړل، چارواکي دي سره میټینګونه هم په شوي دي. دوی ډډنه هور کوي. افواج پاکستان او د نړۍ کومه ادارې دي ډډنه هم شر کوي. تاسو پیشرف نه ده پرې شوا په عوام شه خوف او عراق تا یوت خلک چې د ټارګټ کلینګ وشي بیا هغه ویني وزیرستان پرېږدي او نړۍ سیمې ته ځنه منتقل کیږي.
وړه زیاتوي هغه امن دوی ته نه دی ورکړل شوی کم څه چې ورسره ژمنه شوی چې تر اوسه د هدفي بریدونو یو قاتل هم گرفتار نشو. د پوینا امنیتي ادارې د خپل ذمہواري په ځای په نورو کارونو کې بوخت دي. سړونکي وایي دولت باید د بدامنۍ دغه پیښو باندې قابو موندلو لپاره وسایل په کار راولي، ګنې د خلکو اعتماد به له لاسه ورکړي. د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوای
صبح چې د قبایلي علاقې دي کې اوس هغه خلا غونډه کې پیدا شوې ده چې نه د صوبایي حکومت هلته داسې سمبلداري شته دی چې پولیس یا نور چې کوم د قانون نافذ کولو دغه دي ادارې دي. دغه لیویزم ختم کړه، پولیټیکل اډمنسټریشن هم ختم شو. اوس فوج یعنی یو شی نه شي کولی، نه فوج د تعداد کې شته دی نه هغه پولیس چې ورته وایي کنه چې تاڼه دا دغه یو حدود دی دغه نفی وي داسې نور د حکومت ادارې وي تر څو پچې دا انفراسټرکچر نه راغلی دغلته نو داسې یو خلا کې به دا خلک راتلی شي او که دا خلا زر پوره نه کړی شوه نو دا خلک واپس دوباره فعال کېدی شي.
ځایي خلک وایي دوی د امن په نوم وتلی ول او بیرته کالونو پس راغلی، نو دولت باید حقیقي امن ورکړي او دې لپاره سړونکي د غلطه د نوي نظام او قانون نفاذ اړین بولی چې د دوی په وینا نور باید و نشي ځنډولې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کوزه مومندو سیمه کې د لوکاټو، خوبانیو او شفتالانو په باغونو کې د میوو د شوکولو وخت رسیدلی چې پکې د کار کولو لپاره له 400 شانګلې او نورو سیمو مزدوران ورغلي دي. دوی وایي تر اختره به د میوو په باغونو کې کار کوي او خپلو کورنۍ ته پرې نفقه ګټي. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی په رپورټ لري.
په میچنه کوزه محمود کې د لوکاټو د خورمانو شوکه شروع شوه او دغه باغونو نه به د شوکې موده تر د وړو کې اختره پورې روانه وي. کوزه محمود کې چزمکی اوی یا د نهري وبو د لاندې دي په کلی 500 زیات باغونه دي. ورته تر 300 پورې باغونه پکې د سترو املوکو او لوچو او د شلتالانو هم شته. د خورمانو او لوکاټو باغونه زیاتره شوکماره اند شانګلې دي، ولی ځینې ځینې پکې مقامي هم شته.
مې باش خان د شانګلې 200 روپۍ روز راکې یرا شوکی کار خو تقریبا 14 کال کېږي چې زه دې شوکی تر وته ما دالې شو د خوبانو د دې شوکا کو.
دا به کوم ځایونه
دا په خبر ور مړی اکرپورا ترخه په دا طرفونه باندې شوکا کو یره سواد کې داسې مزه نشته. البته ترخه لکه کمره دغه 1500 روپۍ ورځ ده، نو په دغه باندې زموږ گزاره نه کیږي.
الیاس خان د میچنې اوسیدونکو یو بل مزدور کار ته نه خورمانه شوکولې دی. وای چې د میچنې نه تر دې خوند پورې باغونه ډیر دي چې د خورمانو ورځ ختم شي نو بیا هغه په خپل سیمه کې نور باغونو ته مزدورۍ لزی.
او بس ته کشمیر او پنده اسلام آباد نه خلاصي
بس سعودی مودی مسافرین پکې ډیری کړه هدی نه دا مسافری بس خره چې ماخام ته خپل بچور لاړ شو بس یو مې شونی مې وای به خټکی خو دې را ورسې خټکی وټولم بیا ور پسې نور کارونه خو دې پک سٹارټ کیا خو دې سینې دا بس زیری زق دې الله روان کړي لري چاره سکه چاره سکه
دا باغونه یوازې په اویز مکو کړلې شي ولې لل مکی برانی کروند کی خو بیا هم د پندلې او د پړانګار مکه هواري او خسته هم دي او د هغه ځینو خلکو ویلو چې کوم مون ډیم جوړ شي او نیرونه تیوزی نو بیا ممکن ده هلته هم باغونه وکړلې شي شانواز رغزی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د افغانستان په ننګرهار کې مدني فعالان وایي چې د جلال آباد ښار امنیت ته هغه نامسوله وسلوال ګواښ دی چې د ولسی جرګې ولایتي شورا د یو شمېر استازو ملاتړ ورته حاصل دی. دوی د ننګرهار له ولایتي ادارې نه غواړي چې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې ډېر زر به په هغو حویلیو عملیات پیل کړي چې نامسوله وسلوال پکې ساتل کیږي. له دغه ښاره باز محمد عابد
د ننګرهار مدني فعالان له هغو نامسوله وسلوالو شکایت کوي چې د ولسی جرګې مشرانو جرګې او یا هم د ولایتي شورا یو شمېر استازو په خپلو حویلیو کې ساتلي دي. دوی وایي چې په جلال آباد ښار کې چاودنې انسان تښتونې او هدفي وژنې همدا نامسوله وسلوال ترسره کوي. لیکوال او مدني فعال اباسین بهیر وایي
په ننګرهار کې چې کوم ناقانونه وسلوال دي په پارلمان کې یا په مشرانو جرګه او همدا ډول د ولایتي شورا د وکالت مسؤلیت ځان ته حاصل کړی دی او د دې ادرسه کله چې د دوی ګټې د خطر سره مخ کیږي د خپلو هغه امکاناتو نه استفاده کوي کله بمونه والوزوي کله اختطاف کوي کله ټارګټ کلینګ کوي خلک وژني. دا هغه ستونی پنجم دی چې هم حکومت خوري او هم بیرته د حکومت برنامه ننګي.
مدني فعال شیرین آغا جهانګیر د ننګرهار د ولایتي شورا د یو استازي له قوله وایي چې ولایتي شورا د یو شمېر عایداتي ادارو څخه باج اخلي.
د انعکاس تلویزیون په برنامه کې اجمل عمر په خپل اقرار وکړ چې د ننګرهار ولایتي شورا بچګیری کوي. د همدې بچګیریو په پیسو باندې غیر مسؤول وسلوال هم تمویلیږي او نام نیم په ښار کې هم دوی جوړه کړې ده. د قانونو غیر قانوني قاچاق هم دوی کوي او د والی په خبره چې په چاودنو او په نورو ناوړه کارونو کې دوی لاس لري. داسې مسایل باید څارنوالي تعقیب کړي او هغه خلک چې جرمي ثابتېږي باید د زندان د تور تمبو شاته ولیږل شي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان جنرال عبدالرقیب مبارز وایي چې په پلان کې لري چې په نږدې ورځو کې په یو شمېر هغو حویلیو عملیات وکړي چې نامسوول وسلوال پکې ساتل کیږي.
ما ازشان خواهش میکنم
زه له هغوی نه هیله کوم چې په خپلو حویلیو او میلمځایونو کې نامسوله وسلوال ونه ساتي په ځانګړي توګه په جلال آباد ښار کې په دې خاطر چې هغوی زموږ د ملت امنیت خرابوي. زه پرې د رسنیو له لارې غږ کوم چې له داسې خلکو سره به په نږدې ورځو کې قانوني چلند وشي. په کورونو به یې شپه ورځ عملیات ترسره کیږي او د یو افغان په توګه مې له مخکې نه خبرداری ورکړ. د ننګرهار مدني فعالان د نامسؤوله وسلوالو پر ضد پر داسې مهال شکایت کوي چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په خپل فیسبوک پاڼه د نورو څرګندونو تر څنګ دا هم ویلي وو چې د ولایتي شورا د یو شمېر وکیلانو او ځینو نورو اشخاصو غیر قانوني عایداتي سرچینې وچې کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم له افغانستان په خوست کې د کتاب لوستنې ونې لمانځل پیل شوې. د خوست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د کتاب لوستنې د دودولو پلان لري او د همدې لپاره به په یو شمېر ولسوالیو کې کتابتونونه جوړوي. له خوست نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست حکومتي مسؤلین وایي چې یو شمېر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوی د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهزو کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسؤلینو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې اونۍ د لمانځنې او د کتابونو د نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست د والي ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل
په دې سکیچ کارونه روان شوي دي. ځزی میدان ولسوالۍ کې په تڼۍ ولسوالۍ کې اسماعیل خیل او منځوزۍ ولسوالۍ کې خو دا نور ولسوالیو ته هم غځېږي. په لومړۍ مرحله کې به په دې کې جوړېږي خو دا په ستراتیژیک پلان کې دي او هغه کمپلیکس چې د ولسوالۍ په کچه رامنځته کېږي په هغه کې به کتابتونونه هم موجود ولري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د اونۍ په نوم لمانځي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
سور میاشتې وروستنۍ اونۍ د کتاب لوستنې اونۍ ده. همدغه اونۍ په مناسبت نن دلته د کتابونو نندارتون پرانستلی شو او غونډه ونیول شوه. دلته به متعلمین محصلین راځي او د کتابتون له کتابونو نه به استفاده کوي.
د ټولنپوهنې د علومو ماسټر سپین روان نورزی وویل کتاب لوستل یو مسلک دی چې زده کړې پرله پسې تمرین او کوښښ ته اړتیا لري.
کتاب لوستنه یو مسلک دی چې باید زده شي. دا یو تمرین ته یو لړ تمرینات ته ضرورت یو ځای د ځان لپاره مناسب کړو. د هغې ځرخوا کې مناسبه رڼا د ځان لپاره انتخاب کړو. هر وخت هغې ځای ته راځو د وخت پابندي وکړو. د هغې سره معمولا بیا انسان اموخته کېږي ذهنا او جسما. بیا لوستنې نسره کېږي.
د ټولنیزو علومو ماستر یعقوب جان ستوری وایي په خوست کې د ادبیاتو ټولنپوهنې او سیاسي علومو په برخه کې د ځوانانو مطالعه تر پخوا ښه شوې خو په ولسوالیو او د خلکو په ګڼ میشتو سیمو کې د کتابتونونو نشتون بیا مهمه ستونزه ده.
په خوست کې د ادبیاتو په برخه کې او د ټولنپوهنې او سیاسي علومو په برخو کې زیاتره ځوانان راځي مطالعه کوي. له مارکیټ څخه له کتابخانو څخه کتابونه پیری. خو موږ باید په ښار او په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابتونونه ولرو ترڅو له دې لارې وکولی شو چې د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ لا پیاوړی کړو.
په افغانستان کې داسې مهال د کتاب لوستنې اونۍ لمانځل کېږي او چارواکي د مطالعې د فرهنګ د دودولو لپاره د نویو برنامو او عامه کتابتونونو د جوړولو د پلان خبرې کوي چې لا هم په افغانستان کې لکونه ځوانان له زده کړو بې برخې دي او د ځوانانو د ذوق ژبې او فکر برابر کتابونه په نشت حساب دي.
د نجیب الله الخیل د رپورټ سره د خبرونې وروسته یو شی بوته نږدې کیږو. رپورټونه هم دومره وو. اوس نجیب عامر او اکرام مسکین یار ته اجازه ورکړي تاسې د سرفراز په آواز دا سندره اوري.
پرلی باران وریگی ماسی زی باران وریگی سیلاپڑی باران وریگی ماسی سی باران وریگی دیدن ارمان دی مرکم دیدن ارمان دی مرکم سرمیچوی باران وریگی دس پرلی باران وریگی ماسی سی باران وریگی
ماسیزی باران وریگی دیدن ارمان دی مرکم دیدن ارمان دی مرکم سرمی توی باران وریگی اس پرلی باران وریگی ماسیزی باران وریگی یخنی باران وریگی ماسیزی باران وریگی دیدن ارمان دی مرکم دیدن ارمان دی مرکم سرمیچوی باران وریگی اس پرلی باران وریگی ماسیزی باران وریگی